امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یاست. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو کمیسن وایي هغه دولتي چارواکو ته چې د خلکو او رسنیو سره اطلاعات نه شریکوي باید سزا ورکړل شي. او د افغانستان او د اروپای ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزې زیاتې شوې دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي سرتیری رولالډ شیور د ستاینې په مراسمو کې دوه افغان ترجمانان بهروز مومند او زکریا غفوري هم وستایل. دغه دوو ژباړونکو د امریکا د ځانګړي ځواکونو سره د نورستان ولایت دعا په ولسوالۍ کې د یغیانو پر ضد په یوه وسلوال برید کې برخه اخیستې وه. امریکایي سرتیری رونالډ شیورد ته د امریکا د کانګرس د افتخار د میډال د ورکولو په مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وسو جوړ سوی و، ولسمشر ټرمپ د دوو افغان ترجمانانو وغوښتل چې ودرېږي او خلک یې وویني. ټرمپ په دغه مراسمو کې په خپلو خبرو کې وویل چې د دره شک په ولسوالۍ کې په شوې جګړې کې شیور په پوره میړانې خپلو زخمي ملګرو ته عاجلې طبي مرستې برابرې کړې او د هغه د هڅو په نتیجه کې هیڅ کوم امریکایي سرتیری ونه وژل سو. شویر په 2009 کال کې له پوج سره دنده پرېښوده او د ولسمشر د ساتونکو په ډله کې کار پیل کړ. شویر چې د سرطان په ناروغۍ اخته دی، د خپل دوهم زوی نوم یې د دعا په جګړه کې د وژل سوي افغان ترجمان ادریس خان د درناوي په خاطر ادریس شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر ویل دی چې هیواد د فساد له منځه وړلو کې هر چیرې وي ژمن دی. امریکایي چارواکي وایي چې د مرمرو د کان کیندنې د یوه افغان امریکایي شرکت پخوانی مالک یې د فساد او د میلیونونو ډالرو د پور د نه ورکولو او د درغلیو په تور محکوم کړی دی. محمد اعظم دوست چې د افغانستان او د امریکا تابعیت لري تورن دی چې په بهر کې د امریکا د حکومت د شخصي پانګونې د یو شرکت په فساد او درغلیو کې لاس درلود. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چې دی غواړي چې د فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی باید د هغه لخوا نومول سوی د سترې محکمې قاضي بریټ کاونا د جنسي تورنې په اړه جامع او ژر تحقیقات وکړي، خو زیاته یې کړه چې باید هغه هدف هم نه وګرځول سي.
آی وانټ دیم ټو ډو ا ویری کمپریهنسیو انویسټیګیشن.
زه غواړم چې دوی جامع تحقیقات وکړي او زه په حقیقت کې داسې فکر کوم چې دا د نومول سوي قاضي کاونه د پاره هم شکار دی. ډونالډ ټرمپ د خبریالانو سره د هغې درو ورځو وروسته دا خبرې کړې دي چې په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی و او ویل چې سپین ماڼۍ مدافع وکیل ډاګ میک کوهن ته لارښوونه کړې ده چې د فدرالي تحقیقاتي ادارې ته دې د آزادو تحقیقاتو لار برابره کړي. د امریکا متحدالاتو، کاناډا او مکسیکو ترمنځ نوې تجارتي موافقه وسوه. امریکا متحدالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا او مکسیکو سره نوې تجارتي موافقه د کارموندنې یو ښه فرصت بللې دي. د ویل چې دغه موافقه به په تولیدي، زراعتي، د ټکنالوژۍ او د مالي خدماتو په سکتورونو کې ګڼو کسانو ته کارونه پیدا کړي. ښاغلی ټرمپ پرون په واشنگټن کې داسې وویل:
It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations.
دا زما لپاره د ویاړ خبر ده چې په کامیابۍ سره مې په نوې تجارتي موافقې خبرې پای ته ورسولې او دا نوې موافقه به پخوانۍ تجارتي تړون یا نافټا ختم کړي. د امریکا ولسمشر وویل چې کاناډا او امریکا د شمالي امریکا د آزاد تجارت د فسخ کولو لپاره له مکسیکو سره موافقې ته د نافټا چې وڅلويشت کاله مخکې سوی و دغه موافقې ته ورسېدل. له دې سره د دغو درو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د څو اونیو لانجمنې خبرې پای ته ورسېدې. د پاکستان د اورګاډو د چارو وزیر شیخ محمد رشید په لاهور کې وی غونډه ویلي چې د چین سره د ریشمو د لارې د جوړولو مصرف 2 میلیارډ ډالر راکموي. د پاکستان او د چین د دغې لوی پروژې د یوې برخې چې د کراچۍ نه واخلې تر پېښور پورې لوی لار جوړول دي د 2 میلیارډ ډالرو د لګښت امکان وو، خو زیات مصرف لکبل دغه پروژه یو څه وزن ده. دغه ورستۍ بدلون د پاکستان د هغو هڅو نتیجه ده چې غواړي د چین سره د یو کمربند او سړک په پروژه کې له سره غور وسي. بیجنګ په دغه پروژه کې د 2 میلیارډ ډالرو د مصرفولو ژمنه کړې ده، خو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي چې د چین سره د سرمایې په اړه به احتیاط کوي. د 2013 کال د طب نوبل جایزه د امریکا د ټکساس ایالت د پونتون ډاکټر جیمز الیسن او د ټوکیو د پونتون جاپانی ډاکټر تونوسانو هنجو ته ورکړل شوې ده. د غدوو پوهانو د خپلو کشافاتو په خاطر د سرطان ناروغۍ سره د مبارزو د بدن د خوندي ساتنې سیستم په هکله یې چې کوم تجربات کړي وو د نوبل جایزه یې ترلاسه کړه. دوی په مستقیمه توګه پر هغو پروټینونو باندې څېړنې کړي دي چې د بدن په معافتي سیستم کې د دفاعي رول لوبوي او د دغو پروټینونو شتون د سرطان په وړاندې د بدن په مبارزه کې د اهمیت وړ دی. او د امریکا متحدالاتو دفاع وزیر وایي داسې نه ښکاري چې د امریکا او د چین ترمنځ د اړیکې د لا خرابېدو په حال کې وي. جیمز میتس پرون د دوشنبې په ورځ دا خبره په داسې حال کې وکړه چې ظاهراً چین ته سفر لغوه سوی ټاکل سوي ده چې د روانې میاشتې په وروستیو کې به دغه سفر وسي. دا و خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدم.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د اطلاعاتو د ترلاسه کولو کمیسن وایي هغه دولتي چارواکو ته چې د خلکو او رسنیو سره اطلاعات نه شریکوي باید سزا ورکړل شي. په موکړې د رپورت ته چې ممتاز بهیر درته دراوروي.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چارواکي وایي هغه دولتي ادارې چې له خلکو او رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې ناغېړي کوي باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راوستل شي. دغه کمیسون رئیس سید اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د نړیوالې ورځې د لمانځنې او په نړۍ کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د غوره قانون د مخکتنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل که څه هم افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له پلوه د نړۍ د هیوادونو په سر که زاینی ولای خلا هم دغه قانون د عملی کولو په برخه کې زیات ستونزې شته دي.
مره قانون جدید
هغه ول موږ په دغه نوې قانون کې دا دومره اسانه کړی دا چې تاسو حتی کولای شئ چې لخپل دفتر څخه لخپل کور څخه لخپل موبایل څخه یو ایمیل ادارې ته واستوي او ترې وغواړي چې موږ دغه معلومات غواړو. اداره مکلفه ده چې په لسو کاری ورځو کې اطلاعات وړاندې کړي او رسنیو ته باید په یو کاری ورځ کې وړاندې کړي. دا واقعا یو ډیر لوی لاسترولنه ده، ډیره اسانه شوی او ډیره ساده شوی ده او موږ هم دا غواړو کله چې کمیسون پراتلونکي کې دا موارد تطبیق کوي هغه ادارې چې همکاري نه کوي له هغه سره جدي چلند وشي. تاسو په دې برخه کې 15 کسانو ته سزا ورکړي بیا وګوري چې څنګه سو قانون نه تطبیق کوي او د خلکو ایمیل ته ولې جواب نه ورکوي. خاغلی افضلی له حکومت څخه وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسون کې وړ او خپلواک کسان په دندو وګماري او دغه کمیسون ته په خپلواک توګه د چارو د ترسره کولو صلاحیتونه ورکړي او ځانګړي بودیجه ورته وټاکي. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانش په دغه غونډه کې وویل چې افغان حکومت به اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. هغه له دولتي ادارو څخه وغوښتل چې دغه قانون تطبیق ته د خپل کار په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. زه ډاډ ورکوم چې دغه قانون د احکامو د تطبیق لپاره له خپل ټول قوت او امکاناتو څخه به کار واخلو او د همدې لپاره له ټولو هغو ادارو چې دغه قانون په تطبیق کې شامل دي غواړو چې دغه قانون تطبیق ته د خپل کار په لومړیتوب کې ځای ورکړي او په دې پوه شي چې دغه قانون د نه تطبیقېدو په صورت کې ټولې هغه ادعاوې چې د شفافیت او له فساد سره د مبارزې په برخه کې کیږي بې معنا او بې تاثیره به وي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې په تیرو ولسو کلونو کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرمختګونه د افغان حکومت لوی لاسترونه بل کیږي او په دې موده کې نه یوازې د بیان د ازادۍ په وړاندې خړنه ده جوړ کړي بلکې په کلکه تریم لا تړ کړي دی. خو یو شمیر افغان خبریالان وایي سرل دی چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې غوره قانون لري خو لا هم یو شمیر دولتي چارواکي له دغه قانون څخه سرغړونه کوي او له خبریالانو سره پر وخت معلومات نه شریکوي. د یوې سیمایزې راډیو خبریال عبدالحمید آریان امریکا غږ آشنا ته وویل
دا په یو ټولنه کې د وګړو مسلم حق دی چې په هر هغو اطلاعاتو خبر شي چې د هغوی په ټولنه کې پیښیږي. خو له بده مرغه زموږ حکومت حکومتي چارواکي د بیلابیلو دلایلو له امله که هغه د هغوی د کړنو پټول وي نه غواړي چې دغه اطلاعات خلکو ته وړاندې کړي. خبریالان په دې برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. له حکومت نه غواړم چې خبریالانو سره د اطلاعاتو په شریکولو کې همکاري وکړي.
خو د سیار کاکړ په نوم بل افغان خبریال بیا وایي چې په دې وروستیو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه شوی دی.
تر یو حده پورې معلوماتو ته لاسرسی اوس ښه شوی دی. ځینې ادارات او وزارتونه خدي له خبریالانو سره په وخت معلومات شریکوي، خپل مسؤلیت ادا کوي. خو ځینې ادارات بیا داسې هم دي چې په وخت سره معلومات نه شریکوي او خبریال د یو ریاکشن لپاره یا د یو نظر لپاره یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې تر هفتو پورې باید انتظار وباسي تر څو د یو مسول غږ واخلي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې په کاناډا کې د قانون او ډیموکراسي مرکز په نامه د یو غیر حکومتي سازمان د تازه رپورت پر بنسټ افغانستان معلوماتو ته د لاسرسي د قانون له درکه د نړۍ د هیوادونو په سر کې ځای نیولی دی. دغه رپورت له مخې افغانستان د 150 امتیازونو څخه 109 ترلاسه کړي او لومړی مقام یې خپل کړی دی. مکسیکو بیا د 168 امتیازونو په اخیستلو دویم او سربستان د 115 امتیازونو په ترلاسه کولو دریم ځای نیولی دی. د سپتمبر 28 نیټه په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د روزنیزې علمي او فرهنګي ادارې یا یونیسکو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان او د اروپای ټولنې چارواکي وايي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزې مخ په زیاتې دودي. اکرام شینواری په دې حکله باندې یو رپورټ را لېږلی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی سفیر پیر میډن په کابل کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو یو جوړ شوی کانفرانس چې د اروپایي ټولنې د اقلیم د ډیپلوماسۍ د ونې تر نامه لاندې جوړ شوی و ویل چې د اقلیم بدلون د افغانستان ډېرې زیاتې برخې تر خپل اغیزې لاندې راوسی. ښاغلی میډن ویل چې د افغانستان په ډېرو برخو کې د اوبو زیرمې کمې شوي چې له امله یې په زرګونو خلک خپلو مینو څخه د اوبو او خوړو په لټه کې نورو سیمو ته کډه شوي دي. هغه ویل چې د نامنۍ سربیره د اقلیم بدلون چې وچکالي هم ورسره ده افغانان د یو سر ګواښ سره مخ کړي. سفیر میډون ویل چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د اوبو د پیدا کېدو په برخه کې مرسته وکړي ترڅو د هغوی د بې ځای کېدو مخه ونیول شي.
د اقلیم بدلون ته په پاملرنې اروپایي ټولنه یو نوی پروژه د تلپاتې انرژي او د اکوسیستم تمیلوي. دا د 6.5 میلیون یورو پروژه ده چې د افغان حکومت او د چاپیریال د ساتنې د ادارې سره په همکارۍ کې تطبیق کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس شازمان میوندی دی غونډې ته په وینا کې ویل چې پر افغانستان د اقلیم د بدلون اغیزې چې دې ادارې په 2014 کال کې اټکل کړی و اوس په پراخه توګه راڅرګندې شوې دي. هغه ویل چې د افغانستان خلک تر ډیره په کرهنې باندې متکی دي خو وچکالۍ او د رخ کمیدو کلیوالو سیمو کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس ویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د رخ کچه 80% راکمه شوې چې 1.3 میلیونه مالدارانو ژوند د سر ګواښ مخ کړی دی. هغه ویل لویدیځ او جنوبي ولایتونه هم وچکالۍ ځپلي چې له امله په زرګونو خلک د بادغیس او غور ولایتونو څخه هرات ته کډه شوي دي.
د اقلیم بدلون یو تر ټولو سترو ګواښونو څخه دی چې زموږ نسل او زموږ څخه وروسته نسلونه ورسره مخ دي. زموږ ملي ونډه چې د اقلیم د مالی جزئیاتو څخه په ډاګه شوي مجموعاً افغانستان د 2000 کال څخه تر 2030 کال پورې 18.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
اوس مهال افغان حکومت هر کال تر 30 میلیون ډالرو پورې د خپل ملي عوایدو څخه پیسې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمیدو په پروګرامونو په مصرف رسوي. افغان حکومت وایي د اقلیمي بدلونونو د اغیزو سره مبارزې د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې زیان لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د خوست ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز لګولې دي. پاموکړی دی ابراهیم رحیمی رپورټ تا.
ورسته له هغه چې دوه ورځې مخکې په خوست ښار کې ولسی جرګې ته د یو کاندید د کمپاین پر یو موټر د موټر سایکل بم په وسیله برید وشو، د خوست امنیه قومندانۍ د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. ولایتي چارواکي وایي چې دا کار یې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو د امنیت د ټینګښت په خاطر کړی، خو د عام خلکو په وینا پرته له دې چې خلکو ته ستونزې جوړې کړي بل کومه نتیجه نه لري.
نو مې مست نور دی زه مکتب ته هره ورځ موټرسایکل اړتم که مونته د موټرسایکل اجازه نه کړی شي زه مکتب ته وخت رسیدګي نشم کړای. بل موټرسایکل مصارف کام دي د میټر په نسبت او بلکې زه یوازې نه زما ټولن سمتون په موټرسایکل باندې راځي.
نو مې سید شپه الله ګل رنگ دی مو په فکر په موټرسایکلونو بندول باندې امنیت نرسي او نور امنیتي تدابیر دی ونیسي. خدا چې په خوست کې په سلګونو په زرګونو موټرسایکلون دي دومره موټرسایکلون دي چې ډېر خلک د موټرسایکلون نه ګټه وخلي.
محصلین د ښوونځیو زده کوونکي دولتي مامورین ښوونکي او یو شمیر نور خلک له موټرسایکلونو څخه تر ټولو ډېره استفاده کوي. د دوی په وینا په دې وسیلې ګرځبندیز د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې مرسته نشي کولای. په ورته وخت کې د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان په امنیتي ارګانونو په ځانګړي ډول د امنی قمندانۍ پر مسؤلانو نیوکه لري چې ګڼې د کمزوري مدیریت پر اساس یاده شوې پریکړه کړې.
دا پریکړه غلطه پریکړه ده ځکه چې موږ په خوست کې ډېرې محصلین لرو او دا شاګردون لرو دکاندارون لرو چې په موټرسایکلونو سیر سي کله کله تهدید یا خطر متوجه وي نو دوی کشپی برخې لري پهغه د کور وکړي کشپي ارګانونه دی وپلټي ودیک سي.
په عین حال کې د خوست امنیه قومندان د یادې پریکړې په عملي کولو ټینګار لري. هغه وایي چې د میزان له نهمې بیا د همدې میاشتې تر اخره چې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره شي د موټرسایکلونو ګرځ بندیز به نافذ وي. قومندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی زیاته کړه پوهیږي چې له دې سره خلکو ته ستونزې جوړیږي خو وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په مخه یې دغه ګام اخیستی.
د یو موقتی پروسه دی، امیدوار یم چې د پروسې کې زمونږ هیوادوال تنهایی یا د عقارت یا خدای نخواسته دی داسې چې د ستونزو د تحمل په وجه دوی ته یو تکلیف رسیږي زمونږ معذرت ومني.
د څېړونکو په نظر ممکن د موټرسایکلونو په ګرځبندي سره تر یوه بریده د ناامنۍ مخه ونیول شي خو غوره ده بولي چې د بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت په استخباراتي او کشفي معلوماتو ډېره تاکیه ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداري خبرداري ورکړی دی. په داسې وخت کې د هغو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې ډېر هیوادونه خپل سرحدونه تړي او په ټوله نړۍ کې خلک د جنګونو او تعقیب نه تښتي. یو این ایچ سی آر د مهاجرو کلنۍ کانفرنس په جنیو کې پرانیزي او خبریالې لیسا شلاین په دې هکله یو رپورټ رالیږلی. زامن مومندي د تلوري.
دغه فلم خی یو ډله مهاجر ماشومان په ګډه لوبې کوي او یو ځای زده کړې کوي، مګر د هغې احصایا له مخې د دوی د راتلونکي او بیرته خپلو هیوادونو ته د دوی د ستنېدو امکان زیات روښانه نه ښکاره کیږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګرانډي وایي کله چې دی په 2016 کال کې دغه مقام ته ورسید په نړیواله سطحه د بې ځایه شوو خلکو شمیر بې ساري اندازې ته رسیدلی دی. دی وایي له هغه وخت نه را په دېخه د بې ځایه شوو خلکو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیدلی دی او د دوی 8 میلیونه مهاجر دي. دی وایي د بې ځایه شوو خلکو ستونزې تقریبا د نړۍ په هره سیمه باندې تاثیر کوي، په منځني ختیځ، مرکزي امریکا، آسیا او حتی په اروپا کې په یوکراین باندې. دی وایي نوې ستونزې زړه بوږنوونکې دي. څرګند مثال یې له میانمار نه څه باندې 100,000 روهنجایان مهاجر شوي دي. عالي کمیشنر په کانفرانس کې استازو ته وویل په عمومي توګه ګاونډیو ملکونو خپل سرحدونه مهاجرو ته پرانیستي پرېښدي، که څه هم چې ځینو نه. د څرګنده کړه ټول پیټه په نسمنو او پرمختلونکو هیوادونو باندې ده چې د نړۍ د 40% مهاجرو کوربه دي. ګراندي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Yet, further afield, often in rich countries, the trend is towards making it difficult for people to seek asylum, even by closing borders.
سر وخت شتمن هیوادونه په نیت کې لري هغه خلکو ته مشکلات پیدا کړي چې غواړي سیاسي پناه واخلي، حتی سرحدونه بندوي او خلک شړي، ماشومان له خپل مور او پلار نه جدا شوي او داسې رواني تاثیر ورباندې کوي چې په ټول ژوند کې به ورسره ملګري وي. مهاجرو سره غیر انساني سلوک کیږي، د متا په حیث ګڼل کیږي او یو هیواد یې په بل هیواد سپاري. ګران دی وایي دا ډېره مشکله کیږي کله چې د نړۍ شتمن هیوادونه خپل سرحدونه وتړي. نو نولسمنو هیوادونو نه غوښتل کیږي چې مهاجرو ته خپل سرحدونه پرانیزي. دی وایي د حل لارې ډېره پیچلې کیږي، مګر دی وایي د هیلې یو څو مثالونه شته. دی هیله لري د اریتریا او ایتوپیا ترمنځ د تازه وخت د سولې موافقه به د افریقا په ښکر کې د بې ځایه شوو خلکو د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. د څرګنده کړه په جنوبي سودان کې د سولې موافقه بیا راژوندۍ شوې ده. په دغه هیواد کې په 2013 کال کې کورنۍ جنگ نښتې وو او له هغې نه را په دې خوا څه باندې 4 میلیونه کسان بې ځایه شوي وو. ګرانډي له هیوادونو نه دا هم غواړي د نړۍ تر ټولو نه بېوزلو او هغو کسانو بیا مشته کېدل ومني چې ډېر تعقیب شوي دي. د مهاجرو محدوده بیا مشتکیدل غواړي، مګر د مهاجرو د نړیوال ستونزې مهم حل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ننګرهار په ولایت کې د پولیو دوه پیخې ثبت شوې چې چارواکي وایي که د شاوخوا سیمو خلک په خپل وخت ماشومان واکسین نه کړي نو د نورو پیخو خطر هم پیدا کېدای شي. ذبیح الله غازی رپورټ رالیږلی.
دا ماشوم عبدالله نومیږي، د پلار نوم یې ګلاب رسول دی، د پچیراګام ولسوالۍ د لنډیخېلو د قري اوسیدونکی دی او دغه د جولای د میاشتې 2013 کال کې دې ته دا تکلیف پیدا شو یا د پولیو فلج مرض والے دی. نو دا په دې خاطر باندې چې د پولیو څاڅکي بیا په خپل وخت کې اخیستي، البته موږ چې هغه پوښتنه وکړل او دا دغه وکړلې خو بیا هم دې ته دا مرض پیدا شوی دی یا پولیو والے دی. بعضې وخت کې داسې کېږي چې هغه په معیاري شکل باندې په خپل وخت باندې دوی خپل واکسین وانخلي نو په دې وجه باندې پولیو په مرض باندې اخته کیږي. یعنی
واکسین اخستی دي، داسې معلومات شته چې څو ځلې واکسین اخستی دي؟
بله،
دا
اصلا دوی دي پچیراګام دي او په همدې ځای کې اوسیږي، ډېر پخوا بیرته دغه شوي راغلي دي پاکستان نه، پاکستان کې کوم وخت کې اوسېدلې. او د دې ماشوم پلار خپله دغه دی، دا یو رضاکار دی، صحي رضاکار هم دی. واکسینونه هم اخیستي دي، قرار دی تاریخچې نه چې موږ ورته تاریخچه واخیستله او پوښتنه مو کړله، هلته لاړو سیمې ته، والدینو سره موږ مرکه وکړله، خپله دا ماشوم موږ وکتو، واکسینونه هم اخیستي. خو البته بس په دې واکسینونو کې بعضې وخت کې والدین ناغېړي وو که په خپل وخت وانخلي نو په دې وجه باندې دا مرض پیښ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د جګورنې ټیمونه د انډونیزیا د سولاویسی په ټاپو کې د ژوندي پاتې کسانو پسې ګرځي چې د جمعې په ورځ د ریختر په کچه 1.15 درجې زلزلې او سونامي ځپلې وو. د امریکا غږ خبریالې ازلته کاهوک په دې باره کې رپورټ رالیږلی دی.
د ژغورنې عمله د پالو په ښار کې د ژوندي پاتې کسانو پسې لټون کوي چې له خاورو خځلو نه راوباسي. د ملي لټون او د ژغورنې اداره وایي دوی درندې ماشینرۍ ته ضرورت لري چې خاورې خځلې ورباندې راوباسي. د پلټنې او د ژغورنې د ادارې غړی محمد ساوګي وایي
in there because we are still having aftershocks. I really hope the local government will be able to get us heavy machinery.
که د پلاتین ټیمونه د غسیمې تورزی نو دا به د دوی لپاره خطر وي، ځکه لا تر اوسه پورې وړې وړې زلزلې کیږي. زه واقعا هیله لرم محلي حکومت به راته درندې ماشینرۍ پیدا کړي. د قوي زلزلې سره د سونامي څپې هم ملګرې وي. لوړوالی 8 مترو ته رسېده چې کورونه یې تباه کړله او خلک یې یووړل. ژوندي پاتې کسانو زړه بګنوونکي کیسې کولې. یو ژوندی پاتې کس داسې وایي:
I was carried by the wave about 50 meters. I couldn't hold on to anything. The water was spinning me around. There was a shop with bars over the front.
زه تاسو تقریبا 50 متره ویوړم، هیڅ شی نه و چې لاس مې ورته اچولی وي. شاوخوا مې اوبه وې. د یو دکان مخې ته مېلې وې، زه په هغو وختلم. همدا علت و چې ما مقاومت وکړ. دوهمه څاپه یې له لومړۍ نه ډېره لوړه وه. زه په ناڅاپه توګه د بام په سر وم. یوه ژوندۍ پاتې ښځه بیا داسې وایي:
Someone told me my brother was okay, so I felt relieved. But we waited and waited until into the night.
یو چا ماته ویل ورور ته مې څه نه دی پیښ شوي، ځکه نو د آرامۍ احساس مې وکړه، مګر د شپې پورې مې انتظار وویسته او بیا تر سهار پورې مګر هغه راستون نه شو. په عین وخت کې د مړو شمیر همداسې زیاتېږي. چارواکي وایي کېدای شي د مړو اخرنی شمیر زرګونو تنو ته ورسیږي. د طبي پیښو د ملي ادارې غړی سوتوپو پور اونوګورو وایي:
There are still unidentified bodies as well as victims buried under ruins. There are also remote areas yet to be reached by joint search.
د اندونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو د شنبه پر د سونامي زپلی پالو لیدو ته ورغلی و. د اندونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Everything is still at an emergency status, but the most important thing I would like to emphasize to all ministries, military, police and
لا تر اوسه هر څه د اضطراري حالات په بڼه دي، مګر زه غواړم په ډیر مهم شي باندې ټینګار وکړم. هغه دا ده چې ټول وزارتونه، پوځ، پولیس او سیمه ییز حکومتونه لومړی په هغو شیانو باندې تمرکز کوي له خاورو خځلو نه د خلکو د رایستلو پورې چې اړه ولري. د سولاویسي په مرکزي ولایت کې ساحلي ښارونه پالو او دونګالا سونامي سخت ځپلي وو. د زلزلې نه وروسته په دغه سیمه باندې د زلزلې څه باندې 200 ژاقونه شوي دي. هوایي میدان، سړکونه، مخابراتو او نور مهمو بنیادي کارونو ته جدي تاوان اوښتی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. په کیمرون کې د بشري حقوقو ډلو د خپل ملک د حکومت نه غوښتي دي چې د کیمرون هغه ټول مهاجر کارګر بیرته خپل وطن ته راولي چې هلته په منځني ختیځ کې په ډیرو سختو کره شرایطو کې ژوند کوي. د امریکا غږ خبریالي رپورټ را لېږلې سید بختیار شاهد.
په یوې خپره شوې ویډیو کې یوه جینۍ چې د 20 کالو ښکاري په جړا کې د خپل ملک د فوټبال دی وخلو غاړي ساموئل ایتو نه خواس کوي چې د هغې او د هغو نورو 14 ښځو په خلاصون کې ورسره مرسته وکړي چې د کویټ په یو ښار کې ژوند کوي. هغه وایي چې دې ته د ښار نوم نه ورځي، مګر وایي چې همیشه کار کوي مګر سمه ډوډۍ نه ورکول کیږي او هر ورځ هغه خلک وهي چې وایي دوی مالکان دي. په دغه ویډیو کې یو ناپیژندل شوی میرمن د اسفنج په توشک په ځمکه ناسته ده او شاوخوا یې د کیمرون نورې ښځې ویدی دي. دغه جنۍ ویلي دي چې دوی د دې لپاره استخدام شوي وي چې په هوټلونو کې به کار کوي او یا به هم په کورونو کې کار کوي، مګر اوس په میاشتو میاشتو پرې په زور بې مزد کار کیږي او حتی د زنه جنسي استفاده هم کیږي. په کیمرون کې د دغو خبرونو د خبرېدلو نه وروسته د هغه ملک د خارجه چارو د وزارت یو نتاق ویلي دي چې دغو کارګرو مهاجرو ته به نجات ورکړي. هغه دا هم ویلي دي چې اوس د ښځې په کویټ کې د هغه ملک د اجتماعي خدماتو د ادارې تر نظارت لاندې دي. مګر په کیمرون کې د مدني حقوقو د یوې ډلې مشر راجر ټولم وایي چې هغه د یکشنبې پر ورځ د دغو ښځو سره خبرې کړي دي. هغوی د ته ویلي دي چې دوی په کویټ کې اوس په توقیف کې دي او په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. هغه وایي
Il faut faire quelque chose. Monsieur le président de la République, voici un cas précis.
هغه وایي چې د کیمرون جمهور رئیس پال بیا باید په عاجل ډول د دغو جنکو او ښځو سره مرسته وکړي او د هغوی هغو مالکانو ته باید جزا ورکړی شي چې په دروغ وایي چې دوی د دغو مهاجرو د بیرته ستنېدلو په موضوع مذاکره کوي. د مدني حقوقو د دغې ډلې مشر ښاغلی ټولم وایي چې د اکتوبر د میاشتې د 8 نېټې په انتخاباتو کې ټول کاندیدان باید د حکومت نه وغواړي چې دغه جنکۍ او ښځې بیرته وطن ته راولي، او هم د کیمرون خلکو ته باید دا ووایي چې کویټ، لبنان او سعودي عربستان ته د خپلو ماشومانو د استولو نه ډډه وکړي. داسې ویل کیږي چې په منځني ختیځ کې د کیمرون په زرګونو اتباع په ډیرو خرابو شرایطو کې کار کوي. په 2015 کال کې د کیمرون 500 ښځو ته په کویټ کې چې په ډیرو خرابو شرایطو کې کار کوو نجات ورکړل شوی و. د دغې پیښې نه لږ وخت وروسته د کیمرون حکومت اعلان وکړ چې په کویټ کې به خپل سفارت پرانیزي تر څو هلته د خپلو اتباعو سره لازمه مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریدله. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي وي، نو موږ تاسو نه په دې هیله باندې اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واوري. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.